ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر منور شاه او نو درې نه کې لري سلامونه مني د 2 بجو په دې خبري غړای کې یو شمیر موضوعات مو درته راوړي دي د خبرونه پرسته نیمه کې بدرته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوو خړومبې د 2 بجو د خبرونو لپاره مایک پر همکار منور شاه
په لکی مروات کې د وجل شو پولیس والاو جنازه په پولیس لاین کې ادا کړ شو. عمران خان وایي چې د وفاقي حکومت د انتخاباتو نیټه اعلان نکړي نو د دسمبر په 3مه بعد پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتوي. او په کراچۍ کې د بندي افغانان وکیل وایي 350 نور بندي افغانان خپل هیواد ته ستنول کیږي. د خبرونو تفصیل په لکه مروات کې د وجل شو پولیس والاو جنازه نن په پولیس لاین کې ادا کړل شو چې پکې د پولیس او امنیتي ادارو چارواکو ګډون وکړ. د خیبر پښتونخوا په لکه مروات کې د سلور پولیس والا بیګا د وسلوالو په یو حمله کې وجل شو. د لکه مروات د پولیسو لخوا نن مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو لمخې برید بیګا په برګې تاڼه شوې ده. پولیس زیاتوي چې بریدګرو درنې وسلې کارولې او سلور پولیس والي ژوبل کړي هم دي. تر اوسه کومه وسله والې ډلې په دې اړه سندې ویلي خو په دې ورستیو کې د دې ډول حملو زیاتره ځمړی پاکستان تحریک طالبان منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د دسمبر په 3مه بعد پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې تحلیلوي. نوموړي د دسمبر په 12مه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په دې کار سره غواړي یو وار بیا په وفاقي حکومت فشار واچوي چې د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. خو د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د نوموړي تر خبرو لږ وروسته په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل انتخابات به د عمران په خوخه نه کیږي. هغه زیاته کړه چې عمران خان یوازې سیاسي اعلانونه کوي او د اسمبلیانو په ماتولو کې سنجیده نه دی. تحریک انصاف په پنجاب کې د مسلم لیگ قائد اعظم سره شریک او په خیبر پښتونخوا کې په یوازې ځان حکومت لري. د دواړو صوبو وزیرانو غانو لوار د مخه ویلي چې د عمران خان په وینا به عمل کوي. خو د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ اتحادي وفاقي حکومت چارواکو په بیا بیا د زر انتخاباتو غوښتنه رد کړې. وايي انتخابات به په خپل وخت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې کیږي. زنو بلوچانو د ریکوډیک ماهده خلاف په کوټه کې مظاهره کړې ده. د دسمبر په 12مه د بلوچ یک جهتی کونسل لخوا شوې د مظاهره کې ګډونوالو وویل چې د ریکوډیک د سرو زرو او مسو قانونه د بلوچستان د خلکو ملکیت ده نو ځکه یې دوی د وفاق لخوا نړیوال کمپنیو سره سودا کول نه مني. خو د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو په همدغه ورځ په ټویټر لیکلي چې د بیرک ګولډ کارپوریشن په نوم کمپنۍ سره د سرو زرو او مسو د ایستلو دا معاهده د صوبې لپاره ګټوره ده. هغه زیاته کړې چې د دسمبر 14مې عملی شوې دا معاهده د 8 اربع ډالرو ده چې د یادې کمپنۍ سره پې د صوبې او وفاق استازو لاسلیکونه کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د بندي افغانانو وکیل منیزه کاکړ وای په نږدې 100 ورځو کې بعد 350 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل. شیغه پرون مشال ریډیو ته په خبرو کې ویل په نیول شو کسانو تور دی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. منیزه همدارز ویل چې کوشش کوي د بندیانو جرمانه معاف او غوی په عزت سره خوشی کړل شي.
په کراچۍ کې تقریبا 150 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمېر څوک دي هغه د ښځو او ماشومانو دي. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان د سیدي لا چې دا غوي ډیپورت آرډر کوټ کړی دي.
بلخوا د سند صوبی پولیسو په دې ورستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې هر بهرنی وګړی چې قانوني اسناد ونه لري هغه نیسي او خپل هیواد ته ستنوي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وای بیړنیو کارکونکو یې 6 میلیونه وګړو ته بجلی بحال کړي. دغه پرون په ویډیو پیغام کې وویل چې دغه بجلی د یوکرین د انرژي په بیخ بناو یا بنیادی ډانچا د روس د 13 ورځې د بریدون وروسته په 13 لیرشتو ګڼټو کې بحال شوې ده. زیلنسکی د روس دغه بریدون ترهګری وبلل او ویل چې لا هم په ځینو ځایونو کې د بیا رغونې کار روان دی. روسي ځواکونو د دسمبر په 14مه د یوکرین په ګڼو خارونو له 80 زیات میزایل وویشتل چې لوجه خلک په سخت اخنۍ کې په کورونو کې د بجلی او د سکلو له اوبو به برخښول. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د نړیوال فوټبال کپ پای لوبه د ارجنټینا او فرانس ترمنځ کیږي. د قطر په سرخار دوها کې دا سیالي د پیښور په وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دسمبر په 14مه په دې نړیوال کپ کې د دریم ځای خپلولو لپاره شوې سیالۍ کې کرویشیا مراکش ته د یو په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په 14 دسمبر ماسخوتن مهال نامعلوم وسلوالو په برګای تھانې باندې برید کړي او د دزونو په د تبادله په نتیجه کې سلور پولیس سرتیری وجري شي او سلور نور چوبل دي. د لکی مروت پولیسو ډي اس پي اسماعیل خان مشالې ته ویل چې په برګای تھانه باندې ترها ګرو برید کې پولیس سلور سرتیری وجل شوی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع سرای نورنګ سیمه کې په براګۍ پولیسو تانه بنې د هفتې په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلوله د واړې او غټې وسلې سره برید کړای دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پولیس سالور سپوهون وژلې او سالور نورې پر هرجلې کړې دي. د لکی مروت پولیسو ډي اس پي اسماعیل خان په براګۍ تانه بنې د برید په باریک شه مشال ریڈیو تا وویل دلکی مروت پولیسو ترجمان شاہد امید دے پخلی پا مطابق پا براگئی تانے بنے دے وسلاول سرا دے ڈازونو بدلون پا نتیجاگ شے دے پولیس پوہن ابراہیم خیر الرحمان عمران سبزالی و جلشوی او سب انسپیکٹر صاحب خان کانسٹیبل بلکیاس کانسٹیبل امیر نواز او کانسٹیبل فرمان اللہ پدا برتکشے پر ہرجلی شوی دی. دی پولیسو ترجمان دا ہم اویل چے پبراگئی کشے دی پولیس تانے بنے دی برید ناپس پولیس او پوز دی لٹون عملیات راون کڑی دی خلیا تردا وقت پورے سوک ہم گرفتار کڑی شوی نہ دی. دی لکی مروت براگئی تانے بنے دی برید ذمہ وری لیا تردا وقت پورے چا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي. 12013 14580 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12013 15215 او 15880 کیلو هرتز.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خبرداری ورکړی چې پر وفاقي حکومت د ټاکلو د زر کولو لپاره د فشار اچولو په ترڅ کې به یو نوی ورستو د پنجاب او خیبر پښتونخوا سمجلانی مات یا تحلیل کړي. عمران خان د دې کال په اپریل کې په اوسنۍ ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې له راوړي عدم اعتماد تحریک په پایله کې له وزیر اعظم لرې شو. تر هغې وروسته نوموړي څو ځل له وخته مخکې د ټاکنو کولو غوښتنه کړې ده، خو د ائتلافي حکومت چارواکي د عمران خان دا غوښتنه ردوي او راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبای اسمبلیانو ماتولو نیټه مقرره کړه. نوموړي ویلي د ډیر وار په حکومت غږ کړی چې په ملک کې د وخت نه وړاندې انتخاباتو کې، خو اتحادي حکومت خبره نه مني، نو ځکه یې هم فیصله وکړه چې دغه دواړه اسمبلی ماتې کړي. هغه وخت چې عمران خان تقریر کاوه، یو اړخ ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او بل اړخ ته د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی ناست وو. د دوړو اعلی وزیرانو شکر گزارم چې ما سره همکاري وکړه. مونږ فیصله کړې چې په راتلونکي جمعه به مونږ د پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو تحلیلو. تر هغه وروسته به انتخاباتو ته تیاری کړو. زمونږ چې یو سل او درویش په قومي اسمبلی کې څوکۍ دي، مونږ به ټول ورځو هغه ته اسمبلی ته سپیکر ته به مخامخ وایو چې زمونږ استعفاګانې قبول کړه.
ریزیگنیشن ایکسپٹ کرو
راتلون کی جمعی پورس د دسمبر درویشتما نیٹا دا د دسمبر پولیسما ماسکوتن د لاہور پو لیبرٹی چوک د گون کار کون کو تا د ویڈیو لنک پو واسطہ پخوانی وزیر اعظم عمران خان پ پخوانی پوزی مشر قمر جاوید باجوہ هم ډیر ټکونه وکړل او ویل چې د د حکومت پ نسکورولو کې یو ذمہ وار جنرال باجوہ هم عمران خان د تیر وختونو په شان په اتحادی حکومت هم ټکونه وکړل او ور باندې د ملک خزانه د لوټلو تور نه ولګول د پوز د نشریات وداري اي اس پی ار د عمران خان له خوا دغه تورنو په تیر وختونو کې رد کړی دی او ویلی پوز په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي او باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ځان له حکومت دی ولې پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ قف سیاسي ډلې سره شریک حکومت جوړ کړی پنجاب کې د تحریک انصاف لخوا د مسلم لیگ قف ډلې مشر چودھری پرویز الہی وزیر اعلی ټاکل شوی پرویز الہی هم د دسمبر په لسمه د عمران خان د تقریر وړاندې د خپل ټویټر د لارې لیکلی د عمران خان د هرې فیصلې ملګرتیا کوي پنجاب اسمبلی د عمران خان امانت دی او دا امانت یې هغه ته واپس کړی د عمران خان په دې خبره چې د روانې جمعې په ورځ به اسمبلی ماتو د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب په ویلي عمران خان ته معلومه شوه ملک اوس په صحیح لار روان شوی نو ځکه داسې اعلانونه شروع کړل دا وایي چې د ملک عوامو ته آرام ملاویږي چې د ملک خارجه پالیسی سمېږي په ملک کې ترقی روانه ده نو په داسې وخت کې کینی او ډرامې کوي شور کوي چې زه به سیملای نن ماتم سبا به ماتم بل ورځ به ماتم په جمعه ماتم په چهارشنبه ماتم نو ماته ککنه نو ماته ککنه سیملای د سیملای د ماتولو لپاره تاریخونه نه حوصله پکار ده سږ کال په اپریل کې د عمران خان حکومت ته عدم اعتماد د کامیابی په صورت کې ختم شو او اتحادی حکومت واک ته راغله تر هغه وروسته عمران خان د حکومت نه تر ټولو اولنۍ او یوازنۍ غوښتنه او عامو انتخاباتو کوله حکومتي مشرانو ویلو انتخابات به په خپل وخت سره کیږي د موجوده حکومت موده د روان کال د اګست تر 14 نیټې پورې ده عمران خان هم د ډیرو میاشتو راهیسې درکې کولی چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی به ماتې کې او د ملک 80% نه زیاته برخه کې به انتخابات اعلان شي د عمران خان لخوا د اسمبلی او ماتولو اعلان څومره باور دی صحافی تجزیه‌کار محمود جان بابر پر دا نظر لري
چودھری پرویز الہی سر چدری کم جو خبر اتر شو دا غیته مترمخه دا سخکاری شدی اسمبلی نه ماتول غواړو او په خیبر پختونخوا کې هم د اغید اسمبلی د ماتول خوړو څه فائدنه نه کیږي اوازی چې پنجاب تر سو پر ماتنه شو په خپل دی هم دا خبره کړی ده
د عمران خان په اعلان د پاکستان پیپلز ګون یو مشر قمر زمان کایرا د جیو ټی وی په پروګرام کې ویلي چې یو هفته پس اسمبلی ماتوي نو نن دې ماتې کې د تاریخ ته مقررولو ضرورت څه ده نوموړي زیاته کړي د پنجاب وزیر اعلی پرویز الہی په خوانی سیاسي لوبغاړي دي هغه به ضرور کوشش کوي چې په څنا څه خبره عمران خان سلا کې چې ګینې اسمبلی ماته نه کی شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان په سرحدي خار چمن کې د هغه زخمیانو د علاج لپاره ځانګړي میډیکل کیمپ لګول شوی دی څوک چې د دسمبر په 11 او 15 په سرحدي پولا د افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو له امله زخمیان شوی وو د دې زخمیانو لپاره فری میډیکل کیمپ د پاکستان د فوج له لوري لګول شوی دی چې مخه د زخمیانو په خطوګه علاج کول دي د چمن ولس پر دې باندې اطمینان ښکاره کړی دی نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریالو یو ترين پر راپور کې
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان د فوج له لوري د هغه زخمیانو درملنه پیل شوې ده څوک چې د دسمبر په 11 او 15 نیټه پر پوله د تاوتریخوالي وروسته د افغان سرحدي عسکرو د ډزو له امله زخمیان شوي وو د ګام له هغه وروسته پورته شوی دی کله چې د بلوچستان کور کمانډر آصف غفور دوه ورځې له مخه و افغانستان ته چیرمه د چمن د سرحدي سیمې دوره کړې وه پر دې مهال د ځینو خلکو لخوا دا شکایت سوو چې د زخمیانو په سمه توګه په چمن کې علاج نه کیږي. نور حال د چمن اسپتال مشر ډاکټر مالک اڅکزی د دسمبر په 18 نیټه و مشال ریډیو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دا پرون دا کور کمانډر راغلی وو، دا خلک ول راغلی وو، خاص کر دا انن موږ لار څه کوشش وکړ یو ور په ګروپان کې په چیش کې به ورسي مال هغه پیشنټ چې وو هغه ساده دا پیشنټ وو چې دا نو سریس چې هغه موږ څه پښته سوي دي.
ته یاد زخمیانو د علاج په خاطر د کوټې د ملټري اسپیټال یا سی ایم ایچ څخه ډېر ډاکټران و دې کېم ته ورغلي. اولته سخت زخمیان د سردي عسکرو په اسپیټال کې داخل کړي دي. پر دې عمل باندې د چمن زیاتره شاریانو خوشی ښکاره کړې ده او بیا په خاصه توګه د ځینو زخمیانو او د خپلوانو څه داسې وینا وه.
ما نوم نصر الله دی، زه دا ټیم په پیپسی کلک کې زما بچی زخمی دی، د زر علاج دی او دوی ښه خدمت کوي، ښه تعاون یې راسره کړی دی. نیټو د ګدام څخه ښکته زما هوټل دی، سره د هوټل کې زه ملازم یم. د هغه مخته ګوله ومشتله د عوام او په هغه کې څو نور زخمیان شو. دا رکن زما بچی هم زخمی شو، دوه درې څلور شهیدان کې راله سر.
ما نوم عبدالله دی، زه زخمی شولم په دغه جنگ کې، دغه همدغه نظامي شفاخانه ته راوړی یم، کوچه کلیه ته راوستلی یم، علاج مې روان.
معلوم سدی مچ اولاد د پاکستان د افغانستان په جنگ کوم ابنس کې زموږ په کور کې څلور زخمیان سو، هغه دوه کوټله واستول او دوه دانی سی هغه دلی دی هغه علاج دی فوج کوي.
ما جابر خان دی، کلی سی خان سره تعلق لرم. نو زموږ تقریبا د افغانستان د پاکستان جنگ په دې زموږ تقریبا 15 ټپیان اوس ما راوړي د اف سی سپیټال ته د کلیته امداد یې د مثال جاری دی.
بلبل ته زیاتره کارپوهانو ویل دي چې د چمنو سپین بول دک تر منځ پر پوله د امنیت خوندي ساتلو او په راتلونکي د تاوتریخوالی څخه ځان لري ساتلو په خاطر په کار دی چې د دواړو هوادو ترمنځ یو ګډ کمیشن جوړ شي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر امیر محمد جوګزی د مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان پر یاد سره د پوله باندې دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او دغه ډول پیښو له امله زیات زیان و پښتنو ته رسیږي.
یا د طالبانو کنټرول نشته یا پکست کوي، او که پکست کوي هم بده خبره ده، او که کنټرول نسته هم بده خبره ده. لیکن د دې حل دادی چې یو کمیشن جوړ سي د دواړو طرف، او بیا د دواړو طرف څخه پښتانه دي.
بل خو ته د چمن څخه پراغلو اطلاعاتو کې دا هم ویل سوی دی چې د قبایلی مشرانو او مذهبي عالمانو یو پلاوی به سبا ورځ کندهار ته ځي. چیر چې به دغه پلاوی په کندهار کې د جګپړو چارواکو سره د چمن او سپین بولدک پر پوله په دې وروستیو کې د رامسته سو تاوتریخوالي په اړه خبرې کوي او د هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې دا ډول ناوړې پېښې سرامسته. دا د ونی ورده چې دسمبر په 18 او بیا په 15 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده پوله چې کوم تاوتریخوالی رامنځته سوی و، د هغه په نتیجه کې د پاکستان ول لور ته نه کسان مړه او پرله پسې دواړو پیش کې 15 کسان ټپي سوي وو. دا ډول د پولې هغه غاړه ته هم د یو کس د وژل کېدو او د لسو نورو ټپیانو اطلاع راغلې وه.
اوریدونکو، دا لومبی ځل نه دی چې په افغان پوله باندې خاصه توګه په چمن کې بیا نورو سیمو کې دا ډول شخړې شوي. د دې نه مخکې هم په لسګونه واره په پوله د دواړو خواو لخوا په پوځي تاسیساتو جوړولو دا ډول نښتې شوي. دا چې په پوله د دا ډول خونړۍ پیښو تر شا بنیادي سبب څه دی، ځواب یې په دې راپور کې اوریدی شئ د لږې دمې نه پس. د دې نمخ کې هم افغانستان سره په پوله په غلام خان، انګورډا، تورخم، چمن او د کورمې په خلاصیو کې د دواړو خواوو د پوله ساتونکو ترمنځ په بیا بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی. د راپورونو له مخه د دې نښتو او تاوتریخوالي تر شا سبب په پوله د پوځي تاسیساتو جوړونه ده. چې افغان پوله ساتي کله هم د پولیس سره نږدې پوستې یا نورې ودانۍ جوړوي، نو پاکستاني پوله ساتي پرې اعتراض کوي او دا راز اعتراض د افغان لوري لخوا هم کیږي، چې بیا دا اعتراضونه په عمومي توګه په وسلواله شخړه بدل شي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې شخړو بنیادي وجه متنازعه پوله ده او که څنګه؟ په ځواب کې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي،
ما په نظر کې دا قاچاقبري سمګلینګ او دغه بل دا دي چې د پاکستان د ویزې باندې پابندیان لګولې دي، دغه خلک تنگ دي
د پاکستان حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورن کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړی و چې په ځینو ځایونو کې پرې اوس هم کار کیږي. د دې اغزن تار لګولو لپاره پاکستان ته مالي پنګې امریکایي حکومت ورکړې وي، خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفارتکار زردشت شمس وایي چې پاکستان په پوله د اغزن تار لګولو پرېکړه یو مخیزه کړې وه او په دې کې ورسره د افغانستان ملاتړ نه و. د ده په خبره په پوله د شخړو بنیادي وجه دواړو خواوو ته د پرتو ولسونو ترمنځ سفری بندیزونه او د پولی متنازعه حیثیت ده.
د دې وجه خو مخکینی ده، بیا خصوصا دغه تیرو شلو کالو کې پاکستان په دغه کرخه باندې پلسری او یو طرفه یا یو اړخیزه د افغانستان طرف په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. نو دغه خود سرانه اقدامات چې پاکستان کړی دي چې هغه کې هم دا اقدام د اغزنتار تیرول دي او هلته د تاسیساتو او د مختلفو پوستو د چک پوستونو جوړول دي او بل دا چې دلته ډیر متنازعه برخې دي په هغه کې هم پاکستان تجاوزات کړي دي. د افغانستان تاریخي دریز خدا دی چې هغه خود هغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، خو بیا هم هغه کوم ډیفیکټو کرخه چې موجوده وه هغې نه هم په ډیرو نقطو کې پاکستان د افغانستان طرف ته اوخته دی، تجاوز کړی دی.
دا چې په پوله د دې پرله پسې شخړو د مخنیوي څه پایدار حل کېدای شي، په ځواب کې شنونکی شمیم شاهد وایي چې د دې حل د حکومتونو نه بلکې د دواړو خواوو ولسونه په خبرو اترو راوستي شي.
نن سبا د پاکستان کې وزیر خارجه چې کوم دی هغه بلاول بټو دی، هغه د سند دی. وزیر مملکت چې کوم دی هغه هنار بانی کار دی، هغه د پنجاب دی. زمان د ازه دادا چې په دې کې کومه کې نور پکار دی، اچکزی پکې کې نور پکار دی، افریدی پکې کې نور پکار دی، کاکړ پکې کې نور پکار دی، سالارجی پکې کې نور پکار دی، شینواری پکې کې نور پکار دی، کدا او اتمانجی پکې کې نور دی. دا ګوره دا د حکومتونو کار نه دی، پکار دی چې هغه خپلو کې کینی، یو بل لارې ورکی، یو بل سره تګ را تګ آزادی وشي. پاکستان هم یو حقیقت دی، افغانستان هم یو حقیقت دی، او خبره داسې ده چې د پولی په سر باندې به خبرې اترې پکاري.
د پولی دواړو خواوو ته پرتو خلکو د 2023 میلادي کال د مارچ په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اغزن تاری اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی، باړ له خپلوانو بیل کړي، دودیزې او کلتوري رابطې پرې شوي، د یو شمېر کلیو خلکو ځمکې، کورونه او ځنګلونه د کرښې بلې خواته پاتې شوي، او د دواړو خواوو د ځینو ولسونو لسګونه کورنۍ ان له پاکستانی یا افغان شهریت هم بے برخې شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان سین صوبه کې په زندانونو کې د موجودو افغان کډوالو وکیل امنی د کاکړ وای کوشش کوي چې دغه ټول بندیان زر تر در خلاص شي. هغه وای اکثر افغانان د هستوګنی قانوني اسناد نه درلودو لامل نیول شوی دي. هغه وای چې په سلګونو نور افغانان په دې ورستو کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دي. لمنی د کاکړ سره د موږ همکار سالم مسالی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په سین صوبه کې اوسمهال د بندي افغانانو کره شمېره څو ده. نو نوموړی وای
په کراچۍ کې تقریبا 1400 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمېر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دي. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر کورټ کړی دي او په هغه باندې پروسیس لګیا دی، اوم ډیپارټمنټ او اسپیشل برانچ. د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي. همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي د هغوی په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو کوشش شیکو. په دې افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو اونتون کې عبدالخلیل ولد عبدالباقی وفات شو. هغه ډیر زیات بیمار وو، نو د بیماری د وجې وفات شو. د دې افغان عبدالخلیل یو میرمن 80 کلنه پریګل بیبی هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوي ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کوم جرمانه په دوی باندې لګید ډیره زیاته ده، تقریبا 10,000 کلداری د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره، دلته چې د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي، د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده، دا تجویز مو ور کړې دي چې تاسو په دې حق له د سند ګورنمنت سره خبرې وکړي چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګه د کوم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثر دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسره ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلند کی، غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثر پخ سیلز کې ساتل دي، چرته سي پاوډریان، نشيان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بيماري لګېدلې ده. اکثر چلته عدالت تراړ نو دوی دومره په تکلیف سي، مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت، مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سٹور زو دښت منډي وو دوی ته ټابلیټس راخلو. همدارنګه په دې حق لبانې ما سیدل تکم قبایلی مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسن انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولې ناڅاپه د دغو افغان کډوالو د ځورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی؟
زمونږ نه دا پوښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولې د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوي نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق لبانی مونږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې ده د پاکستان حکومت سره وچیړي، ځکه چې افغانان سنن نه دي راغلي. د سلویشتو کلونو نه دوی دلته اوسېدل، یو دم په یوه میاشت کې دننه 1400 افغانان نیول، نو دا څه اتفاق نشي کېده. دا یو پالیسی میټر کېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږي. د دسمبر پر 13مه چې نن دا په نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي، ملګری ملتونه هر کال دا ورځ د دې لپاره لمانځي چې د کډوالۍ مسلې ته د خلکو پام ورواړي او کډوالو سره د ښه چلند لپاره کار وشي. په پاکستان او ایران کې لا هم په میلیونونو افغان کډوالو سیږي. دوی په دغو هیوادونو کې ګڼې ستونزې لري چې ملګرو ملتونو یې د حل غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په افغانستان کې د طالبانو حکومت اړوند چارواکو سره خبرې اترې هم کړې. نور تفصیل به له اسد لودین په دې راپور کې.
کله یې خو افغانان هڅه کوي چې د پاسپورتونو په ترلاسه کولو سره له افغانستان ووځي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر بایزاته راستنولو خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوئی پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی ویلي، په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوې.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد
هغه پریکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي: کډوال باید په خوندي او با عزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي. بل دا چې په هیواد کې باید د دوی دایمي ادغام په زمینه برابر شي، دوی ته سرپناه ورکړل شي. دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته 550 میلیون ډالر ځانګړي شول.
ښاغلی راشد وویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څه ونه ویل. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په وروستیو 14 میاشتو کې پاکستان ته ورغلي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لاره باندې، د دې یو معاملې په اساس باندې د فوټو راغلي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دي. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرینو ته دي او هغه کډوالو ته دي چې هغه یي ویزیر ته ختم شي دي، او هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را داخل شي دي او پاکستان کې دلته بغیر پرته له اسنادو سي.
نن د دسمبر میاشتې 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په ګڼو درېمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي. د بکنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي. د دې سازمان مشر اګنس کالمارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزا لري کې نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
خوشحال ریڈیو تو وگی اور دن کو درنگ سات کی پختونخوا کی دونی میں بجے کی دن کی خبروں لنچ دا تھوڑا دیکھوں پہلے کی مروت کے وجل شو پولیس والو جنازہ نن پہ پولیس لائن کیا داخل شو جب کی دا پولیس او امنیتی ادارو چارواکو گڑن کڑ دا خیبر پختونخوا پہلے کی مروت کی دا سلور پولیس والا بیگا دو وسلو والو پہ حملہ کی وجل شو ود لکی مروت دا پولیس لخوانن مشال ریڈیو تا دو ورکڑو معلومات لمہ خبرت بیگا پبرگا تا شبے دے د دې ډول حملو ذمہواری مخکې پاکستان تحریک طالبان منلې ده خو د دې پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د دسمبر په 23مه به د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانه تحلیلوي نوموړي د دسمبر په 18مه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په دې کار سره غواړي یو ځل بیا پر مرکزي حکومت فشار واچوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي د افغانستان په پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د دلدلي د پلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي او پر 1500 نورو کار روان دي. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د میرمنو لپاره ونی دي خبرونه تاندې هلې د نن په تاندې هلې خبرونه کې پر پښتو ټپا او د پښتنې میرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هلې د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خپرونه دا تاندې هلی پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنګ ټپا او د دې د پښتنې میرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. را سره اوسه. ورکشې طبیبه بے ترتیبه زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینه. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنګ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات خودل کیږي او ځینې بیا وای چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه اواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوم. والا او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې سناسه 15 زره ټپی راټول کړی دي وای د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دې راټول کړی د خزو لخلې ویل شو دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدولی خان ورته ل 900 نه زیات ټپی ډالې کړی چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندې کړې وي.
دا چې 35,000 کلیکشن دی دې کې زه پوره پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړې دي. نو ما ته بیا سایکولوژیکل دا چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله دا کوم خزو خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه د دې ټپي بدل تر نشي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړه مې تورې وینه ډن شو اوس تمرم دا بالکل به حقیقت کې دا سی چې چا خزی بټی وی شوی او په شوی په یو د ملاوی دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټغنون لګول خو پښتنو کېشته لکه بلدی خسای کیدا لکه یو خزه کو پاس سوری ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سی خو د کو هغه وی جما سړی خو خدا دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزی شاعرانی شوی دی اوس په خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونه زیات پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو ځکه یې د دې د راټولولو کار تر سره
کړ کوم کار چې شکرا کې پای کې کافی سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو آی دې موږ تر کې په دې کې ډیر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له په جیلونو کې کتابونو نه راغشته ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډیر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اساس کالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې بیا ما کیسټی راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او ځانانه کناغي ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو م سندر یې کنه و ملي کلی
ارمان بڑی رب سے اوکڑے خوبیا کٹول دنیا چانکڑے نا
اوریدونکو د نن سبا د حالاتو لوجی زنه داسې ټپې هم مخې تراغلی لکه مورې پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو ښځو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ یو مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې ښځو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
خبر ہے شکل دے خادو کی بدی چپل کے راغن دے شو تمبل بے وقو نا دگا ٹپی دے دا ٹپ کے تمہارا جوڑا شو دے دے اصل محرک جدی شاد تے کم دے گا پختنی خدی نو دے کی کم سلم شاہین کی کم ڈائریکٹر دا پختو پر ٹپی کتاب ہم نکلے دے اوی ہم دے تک وجوہات نکلی دی کہ دا پختنو ٹپی کی تی دی دا پختنو زنانہ ای خدی نے کم دے ایجاد تے دا اوی جوڑے کری دی ٹپی دا سی کی خود بد گزر کے ہم جن کو بھائی او با نہ کچھ سنگ بھائی دا یو میسج پتور بان استعمال دی گزر تے دم را پتراشا نہ پمنگی کی پراٹے راول نہ دا وقت یو میسج تپو کی دیو بلتے ہو پیغام ہوتے بہم مرکو دو بل سر بیغم راجی ہوں کہو دا اخبر وقت پہ ہم تیرو
مسلے یا کورنۍ مسلے هم بیانوي لکه یو د کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناشته يم نو دا 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 رنگ پکې بیا تاسو سمره ویني
او دا ټول چې کوم دننه احساسات چې کوم باغی مې سوال او داغي اظهار مې پکې کو لکه خويندې چې کینی رونه ستای وای چې کینی خويندې بل لور کوي نه دا هغه احساسات دي د پښتنو خوځو د مېرمنو چې مونږ غلې دې خپل رون سره اکثر او مېن چې کوم خپل ځامن سره ډېر محبت کوي او بیا مونږ کتلې چې رونه یا نارینه چې کوم دې هغه ډول باندې خپل خویندو سره هغومره مخلص یا هغه نه وي لکه سوری کښې چې پخوا که مرسته مو چې رور به کتلو کو نو کور به په بدل کښې ورکړه پلار ورور به ولګېد هغه به په بدل کښې ورکړه دا هغه احساسات چې دننه هغه کمی چې دي محسوس کړی دی په خپل ژوند کښې او هغه بندیز چې دي په ځان باندې کم محسوس کړی دی هغه د هغې اظهار دي په سنه څه طریقې باندې ټپو په شکل کښې کړی دی دوی ته بله لار نه وه دوی ته دغه یو لار وه چې دي په خپلو ټپو کښې چې کوم دي دا خپل غمونه را وشماري لکه یو ځای یو ټپه ده اوس ما نه سمه یاد هم ده او زما د ژوند سره سمه
زما د عمر سره
سمه نو دغه شانتي دي لکه چې خوشحاله خپل خفقانونه خوشحالۍ ټولنیز ژوند کښې چې زه خوشحاله نه یم خو زه تا دي راته غمه په خندا دې تېروم لکه د دې اظهار خو نه کوم خو ما ته پته ده چې زما په ژوند باندې څه تېرېږي هغه په خر کور کره کښې پلار کور کره چې څنګه د هغوی ژوند تېرېږي نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته ده چې پښتنو ښځو ته به دغه شانتې خبرې کېږي بل کور ته ځي نو د هغه دی نه بس تایرې مونږ راغوندو مطلب دا سوچ نه کوي چې واپس په دې کور ته راځي خدای وکړي چې هلته هر قسمه حالات وي او زیاتتر به د ټولنیز ژوند کښې د ښځو چې کوم دی په ژوند کښې ډېر مشکلات وو
دا تاندې هیلي پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی محفل یې ټول پر رڼا واخیست چې د سرو ټیک یې په اوربل وځلېدنه لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وای ټپه په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپه چې کوم ده نو په هر دور کښې د پښتني زنانه د زړه خبره کړي ده د هغې د جذباتو خیال یې ساتلی دی د هغې د جذباتو خبرې کړي د هغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي ده نو پښتو ټپه چې کومه ده نو هغې کښې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډېر یو منظم ډول کښې چې دوه مختصرې مصرې دي خو لکه ډېر منظم ټول باندې هغې چې یو دنیا رانغښتې شوي ده چې دغه دنیا هره زنانه هره پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا ګڼي د خپلو جذباتو یو دنیا ګڼي د خپل ژوند یو تصویر هغې ته په دغه ټپه کښې ښکاري نو زما په خیال چې د ولسي ادب چې دغه صنف کوم دی نو دا یو ډېر زیات موړ پټ دی په دغه حوالې سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کومه ده نو هغه که په اصلي معنی کښې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټې پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلي وو چې ټپه د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپله یوه مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو وړوکی کلیپ دراوړو
ٹپا سنسکرت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی سوز و برداشت کر رہی اور پختو کی ٹپ زخم تو وہی ٹپی زخمی تو وہی یعنی ٹپ ٹپا دردے دردے درد احساس ہے ٹپا کی ٹپی کو قوت والے سے لکھنی نما ٹپی کی ڈیر جذبیت تھی ڈیر سادہ مگر ڈیر زور خون تھی
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا یې تر شا یوه کیسه وي لکه چې وایي
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لالے لالے د چار سدی نن راضی نه وای
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړې زده کړې کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپه چې کومه ده په دغه معنی باندې ډېره عامه ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح افاق او د خدای خدمتګار تحریک نوم یا د پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چې کومه مبارزه ده دغه ټول سیزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چې کوم تحریک وو کوم غورځنګ وو د پښتنو په دغه کې د ډېرو خلکو لالي وو د ډېرو خلکو بچي وو پکې د ډېرو خلکو پلاران وو پکې په دغه تحریک کې چې کوم دی شامل وو او خزم چې کوم دی هغه پکې ډېر زیات شامل وي ځکه چې باچا خان د خزې د ازادۍ ډېر زیات علمبردار وو او باچا خان ډېره تاریخي خبره دا هم کوي چې یاره خزې له موږ حق نه شو ورکولی بلکې ښځه به خپل حق په دې ټولنه کې چې کوم دی هغه په خپله باندې اخلي نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده قدم په قدم باندې چې کوم دی انقلابونه دي قدم په قدم چې کوم دی دلته یو داستانونه چې کوم دی هغه جوړ شوي پښتون وټولتون د داستانونو وطن دی نو په دغه کې ډېر بېشمېره خودي خدمتګار موږ خبرې دغه تحریک نه چې یاره پای کې بېشمېره داسې خودی خدمتگارو چې اغه خپل ځانو نه کوم دغه تحریک د پاره ور کړیو. نو په دای کې بادشاہ خان بار بار جیل ته تللی دی، بیا راغلی دی، سوه وخت تیر کړی دی، بیا چې کوم دی تللی دی. په دې کې زیات خلک داسې یو خودی خدمتگار چې اغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل، نو د خپل خبرې نه په شا کېدل، د خپل خاورې چې کومه دعوت د اغه نه په شا کېدل. نو اغه وخت خو انګریز استعمار یو ظالم جابر اغه چې کوم دی، یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی هغه چې کوم دی وجل شوی دی، هغه کې چې کوم دی مړ شوی دی. نو مطلب دا چې یو پښتني پیغلی د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سره زرغنه دی، د دې مشر د ری سرخیل دی، هغه چې کوم دی یعنی د جیل نراله او زما لاله چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین زین خلک دام وي چې را په دې کې چې زما لاله د مخبرین ناراضی نه زین خلک دام وي چې زما لاله د چرسدین ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي چرسدنه و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندے ہیلے
دا پروگرام دا پختنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو، مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مېرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. سترګو مې غم زړګي ته پیخ کړو، نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم. اوریدونکو، ما په دې اړه د لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي. کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده، له میچن سره ویلې، په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د یوې پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي.
جانان بهیس نه رضا کیږي د تر وجن مولا دی ورخی تاویزونه. نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی. کدا چې اسپوګمې ګړنګ وه راخیږه، یار می د ګلو لو کوي ګوتی ری دی، نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیار ده. تا هم خزی ویلې ده، هغه بل ده نو هم خزی ویلې ده. کدا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلې ده چې تو ګل لو کوي او ګوتی ری دی نو تیار ده. یا د ماخام تو رغنی ده نه تر او خېجا چې رڼا شي چې د یار ګوتی می بچی کنه. نو دا هم دی کې مزنانا ده، یا بیا جانان زما زه د جانانې کبا بازار می خبر خرڅوي ور سره زما. نو دې کوم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی دا غي خپل مین باندې چې اغي په پټو سترګو روانه ده، اغي ته دا احساس نه کیږي چې ما سره بس چلو شي، یا ما ته خطر ده، یا زما وجود بني، یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زیب دا هم وایي له ټپي دا سرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کارونه کول، او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي.
هغه وخت کې خزی کړی ده، یا که
ګودر باندې اوبه ډکولې نو هغه وخت هغې غر ته ختلې ده او بوټي را شکولي دي او موږ ورته خشاک وایو که نه، نو هغه وخت کښې هم ښځې ټپه کړې ده چې په لاره راتله ښځه، لکه زه درته خپله خبره وکړم چې زه کوکینګ کوم یا زه لوښي وینځم یا زه کپرې وینځم، نو هغه وخت کښې زه ټپې نو دا قدرتي یو دی. نو هم ډکه شی مخې ته لاړه وایي د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پرېوتل ګرځونه او ستا د بوډۍ ډوبه که زه ارشم په اوبو ستا وي کږه زه در سره ځم، او بله ده چې ستا د حجرې درشل کږه کشه زما د زړه ستنې کږې درپسې وي نه. نو وګوره د هر یوې ټپې په شا باندې بل تصویر دی، بل خپلې والې دی، بل پیغام.
اوریدونکو ما په دې اړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته یوې غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نوموړي د پښتو ټپې او د پښتني مېرمنې سره په تړاو راته وایي.
لنډۍ د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسي شعر دی چې د هغې شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنې چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډۍ لومړی نیم بیتی نهه او دویمه نیم بیتی دیارلس سیلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونې برخه ګڼل کېږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړی وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د ښځینهو لخوا ویل شوي دي نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډیر څرګند دی، لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه، یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې را وپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیه سر وخه راخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، اوبه د هر ګودر خوږې دي، جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته ځم. په دې لنډۍ کې یوه پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بېلابېلو رنګونو رڼا او رنګینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم سوه ټپې لیکلې دي وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي، نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي. او زبیر صاحب په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې مسلې بیان شوي دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
چکلا منګورونو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر وي، پښتونې
ښکلي او نازک د خپل زړه آواز چې کوم دي نو هغه ټپي ته سپارلې دي. که هغه میشن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده. که خپل ځان یادی ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي، په سر مې چچ کمسې پرتې دي، ور لاندې موشه د نامړ سړي لاسونه دا یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګران وطنه جینه کې به دې ساتينه. او هغه دي که د جنګ په میدان کې دي، که په کور کې دننه دي، که په کوټي کې دي، که په لاره کوڅه کې دي، که په خپل تعلقاتو کې چې څه دغه نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې. ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
یم خړ پختون خړ مې ژوندون د تر مینه مینه هر وا 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 خړ جامو کې بفر دوس جنت زما.
اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسی رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خوده پامان.
ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ
ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ
ಓ ಸಮ ಸಾಫರ್ದ ಬಲ್ವತನ್ ಸಬಾಬ ಸಮ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ ಚಷ್ಮಾಲಿ ಸನಂ
ಕಬಲ್ ವತನ್ ಕೆ ಪೈದಾ ನಾಶ್ ಮೇ
ಹರ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರ್ ವಾವಾ
ಕಬಲ್ ವತನ್ ಕೆ ಪೈದಾ ನಾಶ್ ಮೇ
ಹರ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರ್ ವಾವಾ
ದನಾರಿಂಜ್ ಕುಲ ನಿಂದರ್ ಹಾರ್ ನ ಪದಾರ್ ಸಮ
ಹರ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರ್ ವಾವಾ ಸನಮ
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 1380 کیلو هرتز.